د ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر منو اوریدونکو، په یو سات خبرونه کې د زما حق دی پروګرام خبريږي، خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته د افغانستان د بشري حقونو د قضیې له راجع کېدو وروسته د دې محکمې مشر څرنوال کریم خان ویلي دي چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. ښاغلي کریم خان دا څرګندونې پرون د دسمبر په 2 د هالند په هاګ ښار کې د ICC د غړو د 23 اسمبلې له پیلېدو وروسته په یو بیان کې وکړې. هغه ویل د افغانستان وضعیت ته په پام سره به ډېر ژر دا حکم صادر شي، خو ښاغلي خان په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. تېره اونۍ چیلي، کوستاریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیری د ادعاو قضیه ICC ته راجع کړه. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د ښځو له حقونو د سرغړونو تورونه رد کړي دي. ICC په دې وروستیو کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د اسرائیلو د دفاع د وزیر یوف ګالنت او د میانمار د پوځي دیکتاتور د نیولو حکمونه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې په روانه دسمبر میاشت کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. د امنیت شورا د بیان له مخې تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتنبایوا، د افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر اندریس مونتالوو سوسا او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا استازی به د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډې ته راپورونه واوروي. بیان زیاتوي چې د دې غونډې په اجنډا کې د افغانستان د بندیزونو د کمیټې د څار د ډلې او د یوناما د ماموریتونو د تمدید په ګډون مسایل شامل دي. د دې غونډې دقیقه ورځ نه ده ښودل شوې. د پاکستان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په هدف د یوې لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلي اڅکزي پرون د خپل پلار ولسپال سیاستوال عبدالصمد خان اڅکزي د 150 تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د سیمې د امنیت لپاره د افغانستان کې یو لویه جرګه راوغواړي او وروسته دې له پاکستان سره ورته جرګه جوړه کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ښاغلي اڅکزي همداراز وویل د پاکستان پوځ باید په سیاست او ملکي چارو کې د لاسوهنو پر ځای د امنیت ټینګښت ته پام وکړي. د پاکستان پوځ هم تر اوسه د دې څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. اسرائیلو له حزب الله سره د اوربان تر موافقې وروسته بیګا د دې ډلې پر ضد تر ټولو پراخې هوایي حمله وکړې. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري او د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي، تیرونۍ له اسرائیلو سره په 14 اوربان موافقه وکړه. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د خبر له مخې پر لبنان د اسرائیلو په پرونیو حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. اسرائیل د حملې د حزب الله د هغو راکټونو په جواب کې کړي دي چې د ډلې پرون له اوربان څخه سرغړونو ته د خبرداري په توګه پر اسرائیلو وتوغول. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. او په ګرجستان کې د حکومت مخالف معترضان چې په 15 شپو کې له امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړې نن سهار خواره شول. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې پولیسو د مظاهرهچیانو د تیت پرک کولو لپاره وښکیو بهونکی ګاز او د اوبو شیندلو ماشینونه وکارول. د مظاهرې تر 2028 کال په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د مذاکراتو د ځنډولو لپاره د حکومت د طرحې په مخالفت کې پیل شوې دي. معترضان وروسته له هغه لارو کوڅو ته راووتل چې د ګرجستان د هیلو په نوم واکمن ګوند د نومبر په 28 په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړه.
دازما حق دی د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
سلامونه د ازادي رادیو نیوز خبرونه د زما حق خبرونه ته خراغلاس د خبرونه د خغلی تای روشن په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. نن په خبرونه کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې هغه هر کال په دغه ورځ دغه کمپاین تر سره کیږي چې د نومبر 15 د دسمبر 13 د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي شپږ ورځې کمپاین دی او دا به مخته وړل شي چې د افغانستان د ښځو د حقونو په تړاو او د دې هغه کوم حقونه چې باید ورکړ شي وي د دغه په تړاو باندې دغه کمپاین کمپاین البته تر سره کیږي. سکل هم دغه کمپاین پر مهال د طالبانو تر رژیم لاندې د افغان خزو زیاتیدونکو مادیتونو د بشري حقونو د ګڼو فعالانو او سازمانونو په ځان تړولی دی. د طالبانو له بیا واکمنې د رئیس افغان ښځې او نجونې د تعلیم او حق له کاره تر ډیره محروم شوي دي او په نورو ګڼو ټولنیزو فعالیتونو کې هم ونډه په نشت حساب شوې ده. دا چې څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه کمپاین د بریالی شي یا دغه کمپاین د کومې ودونو په ملاتړ او د کومو ودونو تر اثر لاندې ترسره کیږي او څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه کمپاین لارې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د ښځو د حقونو او د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په برخه کې موثر تمام شي. پر همدغه خپرونه کې نن پر دغه موضوع باندې بحث لرو. په خپرونه کې زموږ درنې میلمنې هم شته چې دوی به موږ سره په بحث کې ونډه واخلي. تر څنګ تاسو کولی شئ چې د واتساپ شمیرو له لارې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خپرونې د موضوع تړاو باندې خپل نظر شریک کړئ. تر څنګ له میرمنو مو تقاضا ده چې دوی په خپرونه کې ونډه واخلي او تر څو دوی وشي کولی چې کومې روانې ستونزې د کومې تاوتریخوالي مسایل چې دوی سره مخکې شوي دي پر دغه موضوع موږ سره خپل نظریات شریک کړي. تاسو کولی شئ چې د واتساپ شمیرو له لارې چې موږ سره اړیکه نیولی سي 00 3 2 3 1 او تر څنګ د ټلیفون لارې 00 3 2 3 1 دا کشمیرې دي چې تاسو کولی شئ موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ او د خبرونه په تړاو باندې را سره خپل نظریات شریک کړئ. لکه څنګه چې مې وړاندې هم ویل په خبرونه کې به موږ سره زموږ درنې میلمنې حریبه اغلې رابیا ستانکزی د ښځو د حقونو فعاله، تر څنګ د ښځو د حقونو فعاله اغلې روګل افغان او خبریاله فرحناز الکوزی به موږ سره په خبرونه کې بحث ولري. دوی ته خره غلاس ویم. پیل به هم لاغلې الکوزی وکړو. سلامونه اغلې الکوزی، په خیر اغلې خبرونه ته. کراته وایي چې دا شپاړس ورځنی کمپاین څنګه ارزول کیږي؟
ډیره زیاته مننه اغلې احمدزی، تاسو ته سلامونه. قدرمنو میلمنو خویندو ته په پروګرام کې دوی ته خره غلاس ویم. دوی ته سلامونه ستاسو د پروګرام د لارې نه ټول افغانانو ته، که د نړۍ په هر ګوټ کې پراته دي، که داخل د افغانستان کې دي، دوی ته سلامونه. دې کې هیله وړاندې کوم. دلته خو ماښام دی، خدای دې وکړي چې د دوی ماښامنۍ شېبې هم په خیر او خیریت سره پیل شوي اوسي. لکه څنګه چې دغه شپاړس ورځنی کمپاین په ټوله نړۍ کې دغه کمپاین شروع کیږي، افغانستان هم دغه کمپاین برخه ده، او د جمهوریت په دوره کې مونږ خپله په دغه کمپاین کې برخه اخیستله. دغه کمپاین د هغو هیوادونو دپاره ډیر زیات ضروری دی، لکه څنګه چې اوس افغانستان یا د افغانستان میرمنې چې په کوم وضعیت کې دي، یا په دوی داسې یو نظام حاکم شوی دی چې هغوی په خپل دغه درې کلنه دوره کې چې دوی حاکمان شوي دي، په افغانستان کې ټول هغه توجه ښځو ته ده، او غواړي چې داسې دلایل مخته راوړي چې دوی د ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې کړي. نو دغه کمپاین په دغسې هیوادونو کې چې هغه وروسته پاتې هیوادونه دي، او ښځې هلته ډېرې ځپل کیږي او ښځې ډېرې ځورول کیږي، د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي، ښځو ته د تعلیم یا دې ته ورته د دوی په زرهاو نور حقونه دي چې هغه دوی ته نه ورکول کیږي. اوس زما له نظره دغه کمپاین په داخل د افغانستان کې چې هلته کمې خویندې ژوند کوي، په دغه کمپاین کې برخه واخلي، دغه کمپاین د لارې نه خپل غږ پورته کړي او د خپلو حقونو غوښتنه وسي، کوم چې د دوی اساسي حقونه دي د هغې غوښتنه وکړي، او هغه خویندې چې په نورو هیوادونو کې د مهاجرت شپې سبا کوي یا کډواله سوي دي، یا زموږ نورې سیاسونه خویندې دي، زموږ هنرمندان دي، زموږ شاعران دي، زموږ لیکوالان دي، زموږ زورګران دي، دغه ټول په دغه کمپاین کې چې پوره پوره ونډه واخلي. زما نظر په کوم وضعیت کې چې اوس د افغانستان میرمنې دي، د دوی د غږ پورته کولو لپاره به دا یو ډیره غوره او بهترینه لاره وي.
ډیره زیاته مننه. په خبرونه کې را سره د ښځو د حقونو فعال غلې رابیا ستانکزی هم وصله شوې ده. سلامونه غلې ستانکزی، تاسو هم خره غلاس یم. خبرونه ته تاسو راته وایي چې دغه ډول کمپاینونه رښتیا هم څومره د ښځو د حقونو او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په برخه کې کار کولی شي؟ تاسو څنګه دا کمپاینونه ارزوئ؟
مننه. سلامونه وزه صاحب، تاسو ته، ګرانو خویندو ته، او د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاوتریخوالی داسې یو موضوع ده که بحث پرې کوو او څېړنه یې کوو چې په سلو کلونو کې څومره چې د افغانستان ښځې پرمختګ کړی یا رسمي زده کړې کړي دي، بیا هم د تاوتریخوالی کچه نه ده ټیټه سوی. یعنی هغه مرکار نه د سوي چې بس نه وکي یا په ټولنه کې د سی یو کلی محسوس را یو بدلون راشي چې هغه محسوس وي، هغه خلک حس کی پوشي چې دغه مر بدلون رامسته سوي. نظر هغه مر امکانات تاسو په جمهوریت کې ول، خو بیا هم د خزو برخه کار نه رسوي د ځکه چې دلیلونه لري. دلیلونه یې لاملونه یې دا دي چې په کورنۍ کې چې موږ دا له منځه وی نسو، دا هیڅکله موږ په حکومت کې بیا له منځه نسو وړای. که په کور کې ټول خلک خپل نجونو ته خپل ښځو ته احترام قائل نسي، حق یې ورنه کي او د تاوتریخوالي مخنیوی ونه کي، بیا په ټولنه کې لکه اوس غوندې نشو کولی، هیڅکله نشو کولی چې دا په ټولنه کې له منځه ویسو. که یو نفر په خپل کور کې خپل خور سره، خپل لور سره، خپل په ټوله کې له ښځو سره ستونزه لري، ښځه د دویم درجه انسان په توګه مني، نو هغه به څه رقم په ټولنه کې په د تحصیل په برخه کې، د کار په برخه کې دغه حق ورته قایل سي. نو اساسي او بنسټیزه خبره دا ده چې دا موږ باید له منځه ویسو. دا په مخنیوي اوس چاره نه کیږي، دا باید د منځه ویسو. په دې کې علما رول لري، په دې کې د کورنۍ سړیان په کې رول لري، په دې کې خزینه مشرانې کشرانې ټول هر یو فرد هر افغان په دې کې ځان باید مسؤول وبولي، او د دې د منځه وړلو لپاره چې دا باید څنګه له منځه ویسو کې ونډه واخلي، او دې لپاره باید کار وکړي، هڅه وکړي. په دې کې ملا امامان ډېر زیات رول لري، ځکه چې دوی کولای شي چې د اسلام له نظره دغه موضوع ډېره ښه تشریح کړي، د دوی خبره اغیزه لري. سره له هغوی حکومت هم مسؤلیتونه لري چې قوانین جوړ کړي، د دغه کمپاین کې ونډه واخلي. دغه که موږ وایو چې دا د شپاړس ورځو لپاره کمپاین، دا د ما له نظره ښه نه ده، ځکه چې موږ یو شی قاعدو دی یو مودې لپاره، او دغه ستونزې چې په افغانستان کې دي دا په کلونه نه حلېږي. دا دا بیخی ناممکنه ده، ځکه چې دغه کوم حرکتونه چې رایجاد شوي ول په دغه رقم برداشت خلکو ځینې کړی ول، چې لکه پخوا بهیلی چې دوی بل نور رقم غربي اخونه غواړي. اوس هم په دې کې دوی مثبته رایه مونږ نه اخلو. که تاسو دا د خپلې خپرونې چې کله دا خپرېږي په دې کې کومنټونه وګورئ، بیا په دې کې پسته بررسي وکړئ، یعنی تاسو به لس مثبت پاین پکې را پیدا نه کړي چې ښه نظر به خلکو ورته ورکړي. دا ځکه چې خلک ټول اوس هماغه شیان وایي چې دا یعنی برعکس دي، ټول د دې خبرو خلاف دي. او که کوم کس خارجه جګیږي چې دا کمپاین زه تاسو ته اچوم، دوی د مونږ په ځوان کې د دوی د لاسوهنې له لاسه مونږ دغه حالات ته رسېدلو یو. که مونږ په دې کې تکیه په نورو کوو چې دغه نور خلک دي مونږ سره یو سي، ممکن د مونږ غږ واورېدل سي. نه، د ما غږ چې د ما په کور کې څوک وانه وري، د ما غږ چې د ما ملک کې د ما مشر د ما حکومت یې وانه وري، د نورو نه توقع بې ځایه توقع ده، بې نتیجې ده، او هیڅ وخت به مونږ داسې یو ټولنې ته ونه رسیږو چې په هغې کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ونه اوسیږي. ځکه چې هلته د یوازې ښځې نه دي، ماشومان هم پکې راځي، چې ماشومانو پر وړاندې هم دغه تاوتریخوالی جریان لري، د نوي ځوانانو په وړاندې هم، او ډېری قرباني ښځینه او ماشومان دي پکې. مننه.
مننه تاسو نام اغلی روګل افغان هم موږ سره په خبرونه کې وصله سي. دغه افغان تاسو ته سلام او وخت مو بخیر. که تاسو راته وی چې اغلی ستانګزی ځین مسلې ته اشاره درلودل چې د کمپاین قیدیدل یا دغه تاوتریخوالی د لمنځوړلو په برخه کې قید شرط ټاکل د دغه مر ګټور نشي تمامېدل، تر دې خبرې سره موافق سي چې رښتیا هم که کمپاین پیلېږي یا محدود وخت لپاره وي، شونې کېدل سي چې روان تاوتریخوالی چې په ټوله نړۍ کې مېرمنو سره مخامخ دي د لمنځه لاړ شي.
سلامونه اغلی احمد زی، تاسو ستاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان ملت هغه چاته چې دوی نیمایي د برخه د ټولنې جوړوي چې ښځه ده، او نیمایي برخه هم دوی خپل په لمن کې روزلې ده، د دوی د روزنې او خلاقیت نتیجه ده انساني جامعه چې پاک خدای خپل هغه خلقت چې خالق پروردگار دی. مګر دوهم څوک چې انسان په وجود راوړي هغه ښځه ده، او انسان تربکی او اولین نزانګوی ده هغه ښځه ده. زه به یو لنډه تاریخچه د دې ورځې تاسې حضور ته وړاندې کوم، ډیره لنډه، چاغه د 1953 د نوومبر دا د نړیوال سازمان د خوا څخه په رسمیت وپیژندل سو، په دې شکل چې هر کال به په 1953 د نوومبر دا ورځ د تاوتریخوالي پر ضد مبارزې تر عنوان لاندې دا ورځ لمانځل کیږي. هغه په دې مفهوم چې دا هم یو ځلی دا منځته نه دی راغلی، بلکې دا د نړۍ د ښځو د مبارزاتو او هغه نتایجو مبارزاتو نتیجه وه چې نړیوال سازمان نه دې ته وهڅوه چې دا د یو نړیوالې ورځ په شکل سره وپیژني او هر کال د دې لپاره تبلیغات وکړي او یادونه وکړي، رقم ووایي چې په نړۍ کې په خاص ډول په شرقي هیوادو کې هم چې دا موږ خپل افغانستان یادونه وکړو چې نه تنها ښځه د انسان په چوکاټ کې، یعنی انسان نور ته خطابیږي، بلکې د انسان تر لاس لاندې برده په شکل باندې د دې سره برخورد کیږي، په خصوص چې موږ دینی سبقو او مذاهبو مسله قیاده کو چې دا ناقص العقل ده. پلانی امام داسې د دې په هکله ویلي دي او حدیث د مبارک صلی الله علیه وسلم دا رقم دی، یعنی په اوږدو کې د بشری تاریخ او د څلورو آسماني ادیانو ښځه اصلا په بل شکل تعریف شوې ده او د انسان په چوکاټ کې د بل انسان تر لاس لاندې جسم دی چې هغه باید کنټرول سي، هغه باندې حاکمیت باید وسي، هغه باندې چې وخت نا وخت د دې د سمولو لپاره باید لښته واخیستل سي. دا راست مستقیمه کې چې د هغه تقاضا او پاساس چې محیط ماحول پلار ورور د ژوند ملګری د دې څخه غوښتنه لري. دا زموږ لنډه تاریخچه د ښځو ته په کمال تاسف په خصوص په چوکاټ کې د څلورو ادیانو چې یو در بل اهم افراطي تر د ښځو په هکله دوی نظریات څرګند کړي دي او هغه هم د نارینه د خوا څرګند شوي دي. اوس راځم ستاسو سوال ته. دا چې سږ کال یا 2023 کې هم د نړیوالو سازمانونو لخوا یادونه د افغانستان د ښځو د مبارزاتو په هکله دا شپاړس ورځنۍ کمپاین اعلان شوی دی په نړۍ کې، دا معاصریت یادوري درسته ده مګر معاصریت نه لري. ولې؟ هغه دا دی چې په افغانستان کې اوس په دا درو کالو کې اول به دا یادونه وکړم، بیا د تاریخ یادونه یې کوم چې هیڅ فعلا عقبګرایي ده. د افغانستان ښځه و شپږمې پېړۍ ته بیایي او د شپږمې پېړۍ د عربو د جاهلیت تاریخ راژوندی کوي او د افغانستان په اوسنۍ ښځې باندې تطبیقي. ال دا چې دوی ملا مولوي شیخ الحدیث شیخ القرآن دی ناستی په عصر کې د یوویشتمې پېړۍ او د یوویشتمې پېړۍ د ټکنالوژي څخه استفاده کوي، مګر ښځې ته د تعلیم و تحصیل دروازې تړي او دا د دریم کلاس انسان د انسان صفت هم نور ته استعمالي. په دې خاطر دا کمپاینونه هم شدي، مګر دلته اساسي کار غوښتل غواړي چې دا به زه په خلال کې د ساسي د باس ار یو جلا جلا یادونه او تاکید پر وکم. مهمه دا ده چې زه څه وخت چې خپل د ټولنې د کلتور عناناتو او چې په مذهب او دین هم یو جز د کلتور د انساني جامعې دی وخت چې راځم په دې چوکاټ کې او هغه ماته د دې حق نه راکوي چې زه خپل دین مسجد ته ولاړه سم، زه امام د مسجد سم، زه سیاست مدار سم، زه په اصطلاح سره د انسان په شکل وپیژندل نه د یو برده او د غلام په شکل. دا اوږد تاریخ یادونه غواړي، د دې تحلیل غواړي، او په دغه چوکاټ کې دلته قوانین اصول نورمونه ایجادول غواړي، اساسي کار غواړي. دا د شپاړسو ورځو کمپاین شاید یادولی د تاریخ وکولای سو، مګر معاصریت زما په جامعه کې چې اوس عقبګرایي او خواته کشیږي شاته کشیږي مخته پریښول نه غواړي، نو دا په فکر نه کوم چې دومره معاصره دی وي. مګر بیا دا تکراروم چې کیدای شي چې یادونه د تاریخ وسی. اوس که تاسو کوم بل سوال نه لرئ، زه به خپل خبرې ته ادامه ورکړم.
بیا به هم تاسو په خبرونه کې غلی افغان وغږیږو، بس به دمه ورکو. اوس مرګرته غلی الکوزی ته غلی الکوزی لکه څنګه چې غلی افغان هم ویلي چې زموږ بل درنې ملمنې هم اشاره ته درودره را بيجنې چې ګواکې دغه شرایط یا قید کول او د وخت یا ورځ ورته ټاکل ممکن د موثر تمام نشي. د دې ترڅنګ بیا په دې کې شمیر ودونو هم خپل هغه ملاتړ اعلان کړی دی یا ځینې ژمنې کړې دي چې د نړۍ په کچه به د خوځو د حقوقو په برخه کې دوی خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي. څومره دغه ودونو په خپل ژمنو پاندیشمن پاتې کېدلی شي؟
ډیره زیاته مننه کورودان. دا داسې یو باس دی چې پیچلی باس دی او ډیر چا خپل نظریات وي، هغه خپل سرګردنونې سرګندوي. خو زما نظره چې مبارزه ژوند خپله مبارزه ده، او موږ دا نه وایو چې د ښځو پر وړاندې د شپږ ورځنی کمپاین پورې د ښځو د حقونو غوښتل یا د ښځو د تعلیم غوښتنه یا د ته ورته د ښځو غږ پورته کول د دغه کمپاین پورې محدود وي. خو کله چې نړیوال مطلب په نړۍ کې دغه کمپاین شروع کیږي، بیا مسله د افغانستان ښځو ته راځي. د افغانستان ښځې همیشه د خلکو هیري دي، لکه څنګه چې موږ ګورو مبارزه روانه ده د ښځو حقونه دي، د نجونو تعلیم ده، یا ښځو ته د نورو حقونو ورکول دي، د ښځو کار ده. دې ته ورته ډېر تاسو ګوري چې سناسه په رسنیو کې یو غږ پورته کیږي. خو زما نظر دا شپږ ورځنی کمپاین دا سرګزاره په دی وی چې ټول نړۍ متوجي کیږي، ټول نړۍ کې دغه کمپاین په لاره چول کیږي. بل اخر خو دا کم واکمن د طالبان چې په افغانستان کې واکمن دي، دوی مل دغه نه خبريږي، ځکه ماته د سیخکاری چې دغه خلک نه خبره دي لدغه شیانو نه، یا دغه کمپاینونو نه، یا دغه ورځو نه، یا د خزو د تاریخوالي دا کم کمپاین چې شروع کیږي، یا د تمنه ویل کیږي په دغه ورځو کې، یا د کمپاین کیږي، دا هم خپل یو اثر لري. ځکه چې دا شپږ ورځنی کمپاین د زما نظر او دا که شاعر د شعر په ژبه وړاندې کوي، که هنرمند د سندرو له لارې وړاندې کوي، او که یو سو غنزورګری کوي، یعنی دا زما نظر ډیر زیات اثرات لري او متوجي کیږي، او حکومت متوجي کیږي چې تا مطلب په نړۍ کې لادسې ورځې ستا خوتله اوسه پورې لګیا د ښځو حقونه محوه کوي، او هغې باندې پرېږدي، او هغه له منځه وړي، او ښځه داسې یو حالات ته بیایي چې هغه بالکل یو داسې څوک ده چې هغه په نش حساب ده. خو دغه کمپاین کوي، نو دا یادوري کوي، دا ښځه یادوي، دا بار بار یادونه کوي نړۍ کې چې مطلب موجودې دي، د افغانستان ښځې ستا، دا باید له چا هېري نه سي، او باید دغه تاوتریخوالی چې دی، یا د دوی په وړاندې ظلم چې دی، یا دوی سره چې ستم روان دی، یا دوی سره چې کوم د دوی حقونه تر پښو لاندې کیږي، دا یادونه کیږي، او دا زما نظر ډیر زیات مهم دی. او دوهمه خبره زه راځم، کوم نړیوال چې یادونه کوي، یا د ښځو د حقونو یادونه کوي، یا دوی وادي ورکوي چې موږ به د افغانستان ښځې هیرې نه کوو، لکه دا دوه ورځې وړاندې دی د بنظیر بوټو لور چې مطلب وویل چې موږ نړیوال د طالبان په رسمیت وپیژنې، یا دوی سره د ښه تعامل ولري تر څو موږ وکولی شو په طالبانو باندې غږ وکړو چې هغوی د افغانو ښځو یا حقونه ورکړي، یا د افغان نجونو مکتبونه خلاص کړي. وګورئ نړیوال هیڅ که امریکا ده دوی د ښځو غږ پورته کوي، او که نور ممالک دی یا پاکستان دی یا دی تورته هغه ممالک دی چې دوی هیڅ کله نه دی غوښتي چې افغانستان پرمختګ وکړي او د افغانستان خزه ته پرمختګ وکړي. زما د نړۍ د نړیوالو دی وادو او دوی د خزو سره د مرستې یا خزو سره د خزو د حقونو په غوښتنه کې دی دوی زموږ د پاره رښتینی نه دي، ځکه که موږ د افغانستان تاریخ ته وګورو، موږ هغه 1995 د طالبانو واکمنېدو ته وګورو، همدغه امریکا وه، همدغه پاکستان وه، همدغه عربستان وه، همدغه عربان ول، همدغه خلک ول چې طالبان په افغانستان باندې واکمن کړل. او اولین اقدام په 1999 کې د طالبانو همدغه و چې دوی اول په ښځو باندې مکتبونه بند کړل، په ښځو باندې حقونه بند کړل، ښځې کار ته پرېنښودلې، ښځې تر یو کوره محدوده کړلې. نو نن بیا څنګه موږ چې په 1995 کې چې زما حق باندې امریکا او پاکستان او عربیان او دې ته ورته نور انګریزي ملکونه پخېږدي او طالب دې ته هڅوي چې داسې یو کړنې وکړه، ځکه طالب خود همدغو ملکونو پیداوار دی. نو چې کله طالب داسې حاکم کېږي، موږ نو بیا څنګه په دې باندې باور کوو چې دوی به زموږ دپاره حقونه غواړي، یا به امریکا زما دپاره غواړي، یا به پاکستان غواړي، یا به عرب غواړي، یا به نور ملکونه غواړي. زه باید خپله یو څوک وسمه، افغانه ښځه باید خپله یو باهمته ښځه سي، خپله باید خپل حق غواړي، خپله باید د خپل حقونو دپاره مبارزه وکړي، او په دغه برخه کې باید په نورو ممالکو باندې باور ونه کولی شي، ځکه موږ دوی باندې بې باوري یو. دوی د درې کلونو کې نه دي توانېدلي یا یې رښتینې مبارزه نه ده کړې، ځکه طالب دوی ملګری دی. دوی په طالب غږ نه سي کولی چې تاسو د نجونو مکتبونه خلاص کړئ، هغه د سوشل میډیا د لارې نه، یا کوم کانفرنسونه چې نیول کېږي، یا دې ته ورته کومې غونډې چې نیول کېږي، یا د ښځو د حقونو د مبارزې غږ چې پورته کېږي، دا بالکل رښتینې نه دي. موږ باید خپل اقدام وکړو، او افغان ښځې باید خپله پورته سي د خپلو حقونو د دفاع په خاطر. دوی باید خپله مبارزه وکړي، خپل حقونه وغواړي، ځکه په دغه کسانو چې موږ وایو چې دا ولا بهرنیان دي، دا مرسته کوي، دا پلان دا وسان دي، دغه دا داسې خبرې دي چې دلته هیڅکله هم موږ په دغه خلکو باور نه شو کولای. طالب د دوی پیداوار دی، او طالب د دوی په وینا په افغان ښځو باندې سختي او د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي.
ډېره مننه، مننه ژوندی سي. اغلی سنگزی، د همدغو ملاتړونو په درشل کې د امریکا سفارت د افغانستان لپاره دوی مخپل ځینې څرګندونې درلودلې دي، او دوی ویلي دي چې د ښځو د حقونو په برخه کې به دوی خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي، او غواړي چې په دغه برخه کې ملاتړ وکړي د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې. د امریکا د سفارت له لوري دغه ډول پیغام څه معنا درلودلی شي؟
که اوس ووایم چې خدای دومره خوار کړی یو چې اوس مونږ کینو او د امریکې د سفارت پیغام ته غوږ نیسو چې مونږ ته یې څه ویلي دي. که مونږ په بهتره ووایو چې مونږ د دوی د 20 کلنه تاریخ په افغانستان کې وڅېړو، چې دوی په افغانستان ته راغلل، او دوی په افغانستان کې ول، هغه وخت کې چې افغانستان کې هیڅ خبره هم نه و، راځي مونږ هغه حکومتونه هغه ښه سیستم په سیستماتیک ډول یې هغه له منځه ویوړلو. او بیا که راځو د دوی دغه 20 کلن دورې ته، چې امریکا په افغانستان کې مستقیم دخیل و، او دغه بنا یې کوله چې د ښځو د حقونو لپاره راغلی یم، دا شیان مې کړي دي، کوم او غواړم چې بدلونونه راشي. کله چې یو څوک د واقعا غواړي چې یو کار وکړي، بیا بنیادي کارونه کوي، بیا به د ښځو په سر پروژه کارونه نه کول. بیا به هغه وخت کې کم خیالي مکتبونه جوړ شول، که په معارف برخه کې د ښځو په برخه کې هغه مرم راستې راتلې، 2% په واقعي ډول په غلار کې نه مصرفېده. او که اوس هم دوی دا پیغامونه ورکوي، اصلي کیسه له دوی سره ده، دوی هم تړي، دوی هم بندوي، دوی بیا ځان ته یو دلیل پرېږدي چې څنګه بیا په هغه حکومت باندې دوی فشارونه زیات کړي یا بدلونونه راولي. په جمهوریت کې یو خانوي په حکومت باندې فشار راوړل چې د ښځو ته ونډه ورکوي او ښځو ته پرمختګ ورکوي، په حال دا چې دمونږ نارینه دومره دا شیان نه منل. خو بیا به چې ښځو ته ونډه ورکوي، بل خوانه بیا انتقادونه پرې کول، هغه پروسه به دومره تر پوښتنې لاندې راوستل چې بیا به خلک هېڅ نه منل د ښځو د حقونو په اړه. یا هغه دی جنډا خبره به چې رامنځته کړې ول، چې هغه ټول داسې یو اساسیت برانګیزه خبره وه چې چا به د جنډا دوب واخیستو، نو هغه به باید له مجلس نه شړل کېدله. ولې چې ته وایې د ښځو لپاره دا رقم معقوله غواړې؟ که د امریکا سفارت مونږ وګورو، چې دغه دریو کلونو کې چې دوی همدا چغې وهي چې مونږ هغه د نماینده مو وټاکله، یو څوک ستاسې له دوی څخه پوښتنه وکړي چې تاسو لاسته راوړنه څه ده،
تاسو دلته ما ته وایې ته خو سبا ته د همدا اوس چیغې وهې چې له ما نه ته ښه معلومات لرې، منابع لرې د افغانستان له داخل څخه، چې همدا اوس هلته ښځه په کوم وضعیت کې ده، په ښځو باندې څه تېرېږي، یوه ښځه ډوډۍ نه لري، نور حقونه یې زه څه کومه. د همدا اوس داسې ښځې دي چې د کور لپاره، د خپلو اولادونو لپاره دوی سرپرستانې وي، دوی د کور هغه کس وي چې ډوډۍ اوبه ټول هغه به یې برابرول، د کور ټوله مصرف به یې پوره کول. اوس هغوی ټول دننه په کورونو کې ناستې دي، اولادونه یې وږي دي، ماستر او لیسانس مې په سړکونو کې خیر ټوله وي. دوی نه ویني، دوی په هر څه پوهېږي. دوی داسې ملاتړ نه ده کړی چې د ما د ښځې د افغانستان د ښځو په ژوند یا په سرنوشت کې بدلون راشي، او دوی نه غواړي چې وی کړي. ځکه که مونږ ووایو چې دا د مونږ داخلي موضوع ده، که مونږ ځکه زه وایم چې دا باید له ریښې نه مونږ تاسو خپله حل کړو، دا که په خپله افغانان کې ننی او دا له بېخه له ریښې څخه دغه ستونزه حل نه کړي، له بل څوک له ملاتړ له حمایې د ما نوره تمه نشته له دوی څخه. بس که چې مونږ یو ځل د دوی په خبره باندې چې دوی د مونږ لپاره، دوی مونږ ته څه راوړی دي؟ مونږ ته خو اسلام هر څه حقونه راکړي دي، او که مونږ خپل حقونه غواړو، مونږ په حفظ د خپلو ارزښتونو باید خپل حقونه غوښتي دي، او بیا یې غواړو، بیا یې غواړو، د خپل افغان نه یې غواړو، دوی ته ورځو. ولې چې له دوی نه یې غواړو، له خپل هغه بد حکومت څخه یې نه غواړم، چې له دوی نه یې غواړو، ولې له خپل هغه ظالم حاکم څخه یې نه غواړو؟ دلته لازمی ده چې افغانان باید په خپل مینځ کې سره کینی، کورنۍ کینی، په دې کې علما کینی، په دې کې خزینه کینی، په دې کې ټول حضور ولري، دا ستونزه سمه لیږي. او که دا په دغه رقم مونږ بیا حلوو، او هر حکومتي متوازن انکشاف پکې نه ده سوی، متوازن انکشاف د سواد په برخه کې نه ده سوی، همیشه په ټولنه کې په دغه سل کلنه دوره کې چې ګوري، د اطرافي او د خارجي ژوند ترمنځ توپیرونه موجود دي، ډیر زیات تفاوت شته. دغه تفاوت، دغه فکری یووالی چې رامنځته نه شي، دغه د فکرونو تفاوت له منځه وینسي، هیڅ حکومت نشي کولای چې عدالت راولي، هیڅ حکومت نشي کولای چې ټولو ښځو ته حقونه ورکړي. او تم دا ده چې دا ځل افغانان په خپله تصمیم ونیسي، په خپله کینی ارزښتونه رامنځته کړي، کوم ارزښتونه چې دوی غواړي چې هغه افسي دی، هغه په حفظ سره دوی داسې ارزښتونه رامنځته کړي چې هر حکومت راځي هغه ته باید پابند اوسېږي، چې یو عمر نه ونه اوسي. مننه.
ډیره مننه. اوس هم ابرزو ستاسو نظریات راخلو چې مونږ ته مو زنګونه وهلي دي، په دې لړ کې زموږ واوریدونکو دی چې له هغوی څخه به وپوښتو چې د خبرونې د موضوع په اړه باندې د دوی نظر څه دی. سلامونه، وخت مو په خیر مهرباني.
تاسو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. ستاسو د ایمي اوریدونکو د توخیمه د زابل ولایت شاجوله ولسوالۍ مننه. نو که لطفاً موضوع مختلف روشانه کړئ، موږ لمانځه ته تللي وو، لمانځه ته وسرالو، نو موضوع په څه حق لده که تکلیف نه وي؟
بله توخی صاحب، موضوع د شپاړس ورځني کمپاین په تړاو ده چې په د نړۍ په کچه باندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي مسالې د لمنځه وړلو په برخه کې یو شمېر بدونو ګډ کار پیل کړی دی، تر څو دغه تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې لمنځه یوسي.
مننه. البته دا خونو یو غټ کار د کچیر سر ته ورسېږي، او لکه زموږ خور کوي چې وویل چې دا د خولې خبرې دي، نو که عملي کار رامنځته شي دا خو یو سم کار ده، او تشنج او مشکل ځینې جوړ نه شي یا برخورد جوړ نه شي. خو نو البته دا کمپاین مستند معلومیږي چې دا په څه ترتیب کېږي، نو خارجان په خارج کې د افغانستان کې هیڅ شی نه لري، یو بعضې ممالک سفارتونه لري، خو هغه هم د طالبانو ملګري هیوادونه دي، امریکا یې نه لري، نور خارجي اروپایي هیوادونه یې نه لري. څه دوی نو دا کمپاین په څه طریقه کوي، نو دا باید موږ ته واضح شي او معلوم شي. خو په ټوله کې موږ د دې طرفداري چې زموږ د خوندو غم وخوړل شي، زموږ د ښځو غم وخوړل شي، خاصتا د مکاتبو په باره کې چې د دوی مکتبونه خلاص وي، موږ مکتبو ته ضرورت لرو، او موږ ودې ته ضرورت لرو چې موږ په هره شعبه کې ښځې ولرو، ځکه په پولیسو کې ضرورت ورته، په صحت عامه کې ورته ضرورت ده، نور داسې مراکز شته داسې دفاتر شته چې هغو کې دوی ته ضرور شته، ولو که اوس هم څه موجودې دي خو بیا هم په کم تعداد. نو دا به یو ښه خبره وي. نو دا کمپاین موږ ته نه ده معلوم، خو زما له دې خورکۍ څخه دا پوښتنه ده چې دې وویل چې دا پاکستان او نور هېوادونه دا څه نه کوي. نو دې وویل چې موږ باید په خپله هڅه وکړو. دا د دې هڅه لطفا دا موږ ته بیان کړي چې داسې څه کولی شي ښځې د خارج څخه څه کولای شي او په داخل کې څه کولای شي.
بله توخی صاحب، دا غوی پښتنه او نظر دا و چې دننه په افغانستان کې د خپل افغانستان خلک هغه کې دین او علما دي، هغه کې زموږ اساس نارینه دي، په کور کې مشران دي، د کور کلی مشران دي، دوی دې سره ګډ لاس ورکړي تر څو د غروانو سنځ ته دي د پای ټکی کېږي.
نو دا هم په واري واري مخکې هم په اساس خبرونه کې ویل دي موږ خو تاسو دا یې اوریدم کیو موږ وویل چې موږ یو څو ښځې باید سره راوځای شي. تر دې چې په رسنیو کې سپکې سپورې یا بد الفاظ یا د تروریزم یا د دښمنانو یا د داسې خلکو الفاظ استعمالوي شي، پوهانې ښځې دې رامنځته شي. کله خارج راځم پر دې ممانعت نشته. په افغانستان کې هېڅوک دې ته څه نه وایي. په سوله ییزه توګه دې سره راوځای شي. د ټولو ولسوالیو څخه دې سپین ږیري ور وغواړي، ما دې ور وغواړي، زه ورځم، بل ورته راځي، بل ورته راځي. دا به ټول سره راوځای شي. د حکومت مشرانو ته به ورسو، مثلا امیرالمؤمنین ته ورتلای شي، رئیس الوزرا محمد حسن اخوند ته، دغسې نادرادر اخوند، د دغو سره به خبرې وشي. نو به دا قضیه انشاءالله تر یو حده ولاړه شي. دا فرادیو کې غیبتونه یا خبرې دا ګوره ټول وخت یوه نتیجه یې هم نه ده ورکړي. داسې کار باید وشي چې هغه منتج واقع شي. نو دا خو زما نظر ده. نو خو د خوندو جواب به هم واوسي دې څه وایي. مننه.
ډیر زیاته مننه. اوس هم ورزو زمونږ درنو میلمنو ته چې په خبرون کې راسره وصل پاتې شوې دي. اغلی افغان، تاسو ته به در وګرځېږم. دغه د افغانستان د ښځو د حقوقو مسله په کراتو موږ پرې بحثونه کړي دي، په نړیواله کچه بحثونه شوي دي، په کور دننه هم بحثونه شوي دي. ستونزه اصلي چیرته ده؟ ولې د تاوتریخوالي بحث نه ختمیږي؟ ولې هغه شته ستونزه چې په افغانستان کې ښځو سره مخامخ دي دې ته د حل لار نه پیدا کیږي؟
یو ځل بیا سلامونه د محترم استاذ، د سوال کوونکی توخی صاحب څوک ډیر ډیر مننه. ش وسی نظر درلودي. راځم ساس سوال ته. هغه دا دی چې دا تاوتریخوالی چې موږ که تعریف کو پر د ارواشناسی د روی او یا د ټولنیز د ټولنی د تفکر د روی څخه، هر هغه فزیکی تهدید چې د هغه تهدید په واسطه یو انسان د بل انسان ته صدمه، جراحت، رواني اسیب، جسمی او فزیکی اسیب ورته ورسوي، که هغه شکنځل وي، که هغه په کرامت انساني ته د پرو لاندې کول وي، که هغه ټیټ معرفي کول وي، نه احترامول، دا ټول په خشونت کې یو لست دی، یعنی په تاوتریخوالي کې راتلای سي. دا چې موږ جامعه یا ټولنه ولې په تعصب سره، دا کلیر سوی نه ده، دا توضیح سوی نه ده. یعنی تقسیم د وظایفو، آگاهی په جامعه کې مسؤولینو، حکومتدارانو په اوږدو کې د تاریخ دا نه ده کړی. د منبر مولا او امام داسې کیسې او داستانونه ویلي دي، داسې برداشتونه او روایات ویلي دي چې په هغه کې ښځه ناقصه د عقل معرفي کړې ده. هغه یې د هیڅ شي نه ده، ښځه یې پیچلې محدوده کړې ده په مهر او د میراث کې. یعنی د ښځې حق د نکاح په وخت کې مهر دی، او نور که د پلار خوا څخه کوم میراث ورور مهربانه سوره کې دا کېدای شي چې دا خپل میراث هم واخلي.
وقت که پا عملی ساها که بیا ووینی داخل میراث چی دی اخیست دی دای نسی خرسوالی دا همسار پر دی حاکم دی دای نسی اخیستای ورور پر دی حاکم دی پلاس بیاغس چی جوانده یا مور چی جوانده یا بیاغ داغو پلاس که دی یعنی دی شزی تا زنوش پا کلتوری لحاظ او پا تعصف سره پا دینی مذهبی چوکات که د دریم کلاس چې اول کلاس ناری ندید په اسلامي لحاظ چې دوی تعریفوي دوهم علما دي دریم هغه غلام برده ښځه ده چې جنسي نانځکه ده هغه د نارینه تر لاس لاندې ده هر څه چې که دا یې سموله هم بل په لاس وي او کې طلاقول هم بده ده په لاس وي یعنی دغه مسله په اوږدو کې د تاریخ نه ده کلیر سوې وخت چې موږ مدرن جامعې متمدن هیوادو ته وګورو دا د ښځې حق چې لاسته ورغلی دي د ښځې د مبارزاتو نتیجه وه څلور سوه کاله یعنی څلور قرنه د روشنګرۍ یا رنسانس د دورې چې اروپا کې به هم کتاب او تحولات د کلیساو په زیرخانو کې قلف کېدل او شهیدان کېدل به دوی څلور سوه کال وخت په بر کې ونیوی چې وکولای سوای او یا د ښځو مبارزات نولسمې پیړۍ قربانیانې د دوی مرګ وژنه او بندیګرۍ دا وکولای سوای چې یعنی یو هیواد نه دی راغلی چې بل هیواد ښځه عقور کړی دی بلکې هر هیواد ښځه او نارینه د دې مبارزې لپاره درېدلی دي انساني حق غوښتنه سوی دي زه د ښځې د حق غوښتنه نه کوم زه د انساني حق غوښتنه کوم چې انسان که یا دی هغه نارینه او ښځه په هغه کې شامل دي زموږ ماشوم حق نه لري توهین او تحقیریږي او حق د خبرو نه لري ښځه خو بیا هغه ناقص العقل ده د خبرې او د خپل ژوند کولو حق نه ورکول کېږي وایي زه درته تعینوم لکه اوس چې دا ته ټوخي سی په خبرو کې هم دا و چې ډاکټر ته ضرورت دی پولیسو ته ضرورت دی زه د ضرورت خبره محترمانو نه کوم زه د انساني حق او انساني ژوند کولو خبره کوم انساني ژوند کول دومره لس اوږد لس لري چې زه په دغه حلقه کې راسم چې زه یو انسان یم یو انسان د بل انسان دا زما دین او زما عقیده راته وایي چې دا واحد نفس څخه پیدا سوی یې پاک پروردګار فقط په تقوا کې انسانان تفاوت ورکړی دی په جنسیت کې تفاوت نه دی ورکړی دا چې زما بیولوژي د نارینه د بیولوژي سره تفاوت لري خو طبعا بې لري چې زه متولد او خلقت په وجود راوړم زه انسان په وجود راوړم تربیه کوم طبعا زما بیولوژیکي جسم باید فرق ولري
ډېره زیاته مننه ژوندی سیم اغلی الکوزه که تاسو ته در وګرځیم یو مسله چې په تبعیض هغه په ټوله نړۍ کې موجود دی د میرمنو په وړاندې دغه تبعیض څنګه ممکن کېدلی شي چې له منځه دې لاړ شي آیا امکانات شته چې دغه تبعیض چې په ټوله نړۍ کې بیا بخصوص په افغانستان کې موجود دی دغه تبعیض د له منځه یوسي
ډېره زیاته مننه کورودان ما مخکې هم یادونه وکوله که ښځې غواړي چې له ټولنې نه محرومې نسي که ښځې غواړي چې له خپلو حقونو نه محرومې نسي که غواړي چې څوک یې حق ونه خوري که غواړي چې کوم حقونه چې دی ته اسلام ورکړي دي هغه حقونه د دې ترلاسه سي دا یوازې هغه وخت کېدلی سي چې دوی خپله د خپلو حقونو دپاره یا په ټولنه کې دوی ته د دریم جنس په سترګه ونه کتل سي یا دوی ته نور داسې الفاظ استفاده نسی یا هم د دوی د تعلیم یا د تورته د دوی د ژوند د نور پریکړو مخنیوي ونسی دا یوازې هغه وخت کېدلی سي چې یو خو زمونږ خويندې مېندې تعلیم یافته سي بل لکه څنګه چې زمونږ قدرمنې میلمنې د خبرونې په شروع کې یادونه وکړه چې هر څه باید له کورنۍ نه پیل سي ځکه له کورنۍ نه ټولنه جوړه ده نو که چیرې زه په خپل کور کې مبارزه وکړم ترسو هغه ته دا ثابت کما چې زه دریم جنس نه یم، زه تاسو په سیر یو انسان یم، زه تاسو په سیر هغه څوک یم چې زه تاسو چې څه کولای سي زه کولای سم، که تاسو زده کړې کولای سي هغه زه کولای سم، که تاسو کار کولای سي هغه زه کولای سم، که تاسو خاورې ټولنې ته خدمت کولای سي هغه زه کولای سم. نو کچیرې هر یو موږ د خپل کور شروع کو او د خپل کور کې د خپل حقونو پر وړاندې مبارزه وکړو، او ورسره ورسره د تعلیم برخه ډیره زیاته مهمه ده چې د وی ټولنې خزې باید تعلیم یافته سي، ځکه دا یو ډیره غټه وینا ده د عالم نوم زما څخه هیر دی چې هغه وایي چې غواړي په ټولنه کې تاسو حاکم سي یا هغه ټولنې خلک ستاسو غلامان سي، نو تاسو اول د دوی په خزو باندې تعلیم بند کړئ. نو دلته که موږ اوس د جنسیتي برابرۍ خبره ده، که موږ وغواړو چې موږ ته څوک د دریم جنس په سترګو نه ګوري، نو ما یادونه وکړه چې په خپل کور کې مبارزه د خپل حقونو غوښتنه ورسره د تعلیم مسله ډیره زیاته مهمه ده، ځکه چې کچیرې زموږ خویندې باسواده نسي، زموږ نونې زموږ اولادونه باسواده نسي، نو دوی هیڅکله د خپلو حقونو نه خبریږي نه، د خپلو حقونو نه خبرېدلی نسي، او د خپلو حقونو دپاره مبارزه نسي کولی. بیا خصوصا په افغانستان کې چې اوس داسې یو حکومت حاکم دی چې هغه خو ښځې ته بیخي د ښځې د انسان په نظر نه ګوري، او د دریم جنس خطاب ورته کوي، او په همدغو نوم یې د ټولو حقونو نه بې برخې کوي. نن که موږ مثلا دغه حکومتونه نوې ړنګ سوي او افغانستان کې یو رښتینی مبارزه سوی، تل د خلکو په اوږو تکیه نوې کړې، موږ نړیوالو ته سترګې نوې اړولې، موږ نړیوالو نه مرستې نوې غوښتې، موږ خپله یو قوي ځواک وای، ځکه چې دا حکومت چې ده دا د ولس دا دولت چې ده دا پل ده. نو کله چې دغه پل نړیږي تاسو وګورئ دغسې نظامونه نړیږي ورسره په افغانستان کې، او ټول دغه تربګنیو د بدبختیو جنسیتي نابرابرۍ دا ټول دغه بدبختیو نه بالاخره سرچینه اخلي چې دا بیا د ټولنې په ښځو باندې تطبیقیږي. موږ افغانستان کې ډیر نظامونه راغلي تللي دي او ډیر نظامونه ړنګ سوي دي، خو کم ظلم ستم او تربګنی چې سوی دی هغه ډیری بدبختی چې د ښځو پر وړاندې سوی، هغه د طالبانو د تیر 15 کلنه دوره کې او د طالبانو په دغه 3 کلنه دوره کې د ښځو پر وړاندې سوی دی. نو موږ ښځې باید په خپل د خپل حقونو لپاره مبارزه وکړو، او هیڅ چاته د اجازه ورنه کړو چې هغه موږ ته د دریم جنس خطاب وکړي، از موږ غږ اورات وګڼي، از موږ نور داسې خطاب موږ ته وکړي. ډیر خلک دا نظرونه لري چې ملای صاحبان یا قومي مشران یا مطلب نور مخاور په دې کې برخه واخلي یا داغه وکړي. همدغه ملایان دي نن په افغانستان کې واکمن دي، خو هیڅکله زما د حقونو غږ نه دی پورته کړی په ممبر باندې. زه چې پیدا شوی یم په دومره عمر کې ما د ملا دی د ملا د مفتی او د مولوی او د نورو کسانو نه د منبر د لارې نه ما دا غږ نه اوریدل چې تاسو خپل خویندو خپل میندو ته حقونه ورکړي. نو زه نن څنګه دغه حکومت نه داسې توقع لرم چې هغه کې ملا ناست دی، هغه کې طالب ناست دی، هغه د ماته حق راکړي. بیا هم یادونه کوم که زموږ پر وړاندې دغه تبعیض او د جنسیتي نابرابرۍ له منځه لاړ شي، منګه خزی باید په خپلو کې سره جوړ شو، په خپلو کې خپل یو قوت جوړ کو، او بلاخره وکولې سوچې د خپل مټو په زور خپل حقونه وغواړو، او دغه جنسیتي نابرابرۍ او دغه بدبختی د ټولنې نور کې.
مالانا ډیر زیات مننه. اغلی ستانګ دی ډیر پر دغه موضوعات باندې باسو کو چې څنګه ممکن کېدلی شي دغه ټول مسائل دی له نړۍ څخه یا اتقل افغانستان څخه دغه مسله لري چې چلته د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې د باید کار وشي. دغه کمپاین په کارولو کې خپل دغه فعال میرمنې چې دي دوی څومره رول درلودلی شي چې دوی خپل غږ اوچت کړي د تعلیم لپاره د تحصیل لپاره یا هغه کوم روان تاوتریخوالی چې ورسره مخ دي دغه برخه کې دا میرمنې څه رول درلودلی شي؟
مننه. هو بالکل، د ښځو او د ښځو د خویندو لور رول پکې ډېر مهمه او حتمي ده، او کله چې موږ خو هغه وخت چې موږ غږ یا د هغه خویندو غږ واورېدل سي ستا اورېدونکي ولري. یو ورځ ما ولیدله چې موږ او تاسو یو لیکواله ده، عمیره قادري، هغه بیچاره ده د نجونو د مکتب لپاره یو پوسټ کړی وله، تر 200 پورې خو ما کومنټونه ولوستل چې ټول منفي ول. یعنی چې کله موږ دغه غږ پورته کوو د خپل فعالیت په ټولنه کې ښیو، مونږ په دې کې د ټولنې د خلکو څخه د ملاتړ ته ضرورت لرو، او که دغه ملاتړ د مونږ سره نه وي په ټولنه کې مونږ نشو کولی چې یو هدف ته ورسیږو. د ما له خبرو له پیل نه تر اوسه پورې زما هدف همدغه وله چې دا په یوازې ځان نه مدني ټولنه کولی شي، نه یو راډیویي خپرونه کولی شي، نه حکومت کولی شي، خو 80% ملت پورې تړاو لري. د ایران ښځو یوه غوښتنه وکړله، څومره دغه غوښتنه بیخي د مونږ د حکومت له نظره، د مونږ د علماو له نظره بیخي دغه نامشروع. خو په دغه نامشروع غوښتنه کې د هر یوې سره چې دوی سړکونو ته ووتل یو نارینه ورور پلار یا میړه ورسره وو، خو د مونږ سره د مونږ د نجونو لپاره چې مونږ غږونه کوو، لکه مخکې چې ورور ویل چې زه تاسو سره ځم، رښتیا هم زه په دغسې نارینه باندې ویاړ کوم او فخر کوم چې دغسې نارینه لا تر اوسه په افغانستان کې شته او دغسې یو مثبت نظر لري، غواړي چې د خپل خویندو لپاره غږ پورته کړي. ای کاش د مونږ 10% نارینه دغه کار کولی، د مونږ سره هم نظر وای په ټولنه کې، په کورنۍ کې. یو وخت لیسې بعد د سولي د معارف شورا مو راوغوښتله، خلکو ما ورته ویل مالدا تاسو حق ده، همې له حکومت څخه غوښتنه باید وکړئ، هم په مخالف لوري ته ووایئ چې مونږ ته د مکتبونو مزاحمت مه جوړوئ. ول چې خیر ده، یو کال دې نه ځي. یعنی پلرونه نه غوښته چې دغه د حق لپاره ودرېږي، نو اوس هم چې مونږ کله غږ کوو یا کله وایي چې کمپاین ده یا ده، ما ته هماغه تصویر سپرګو ته درېږي. دوی له مونږ سره نه درېږي که ډېر کم شمېر خلک ودرېږي، تر څو چې مونږ دغه په کورنۍ کې له منځه وینسو، په حواله کې دغه ښځې ته، دغه نجلۍ ته چې زمونږ په کور کې پیدا کېږي حق قایل نسو، ودوایي چې دغه یې حق ده، دغه شرعي اسلامي حق ده، باید ورسره ودرېږو. نو هېڅکله مونږ نسو کولای وایي حق اخیستل کېږي ورکول کېږي، نه. نو هر څومره که مونږ په حکومت پسې ووایو، که د حکومت لاس کسه یا سل کسه یا زر کسه واړسو حکومت ته، حکومت وایي وایي نور خلک چیرې، خلک وایي دا له مانه دا شی نه غواړي. د ملت زور د خدای زور ده. که ټول ملت یو کېږي، یو نظر کېږي، په یو له حکومت سره همغږي، په همغږۍ ارزښتونه رامنځته کوي، قوانین پرې وضع کوي، په سیستم کې بدلون راولي، حلیږي. خو د مونږ خلک هېڅکله د دغه ستونزې د یواري حل کولو لپاره، حلولو لپاره هېڅ نظریه یا وړاندیز نه لري، یوه طرحه ورته نه لري. همیشه دې ته منتظر چې یو حکومت راشي بدلون راولي. یو حکومت مونږ ته دا شیان نه لري، ځکه چې د مونږ او تاسو حکومتونه بنسټیز، هر حکومت چې ړنګي یا بنسټیز سکتورونه ټول له منځه ځي، بیا هغوی له صفر شروع کېږي، تر څو چې په پښو درېږي هغه بیا له منځه ځي. د مونږ حکومتونه له 10 کلونو ډېر دوام نه کوي، او کله چې دوام کړی د ظاهرشاه په وخت کې چې چوپه چوپتیا وه، د هغوی پالیسي دا وله چې دای په ښارونو پورې محدوده کړې وله او حکومت پکې ونډه نه درلودله. سواد په هر ملک کې د نفوس کنټرول او د سواد برخه حکومتونه کنټرولوي، دا د حکومتونو په ګټه او په نفع ده، په تداوم کې رول لري. خو دلته حکومتونه هم توجه نه کوي، ملت هم ویده دی، ملت هم نه غواړي وایي دا نجونې په 10 کاله 15 کاله بهیي، بیا به د مېړه کره ځي. دا نه وایي که مونږ دغه د مېړه کره لېږو او دا یوه بې تجربه بې سواده وي، خو له دې نه نو هماغه تمه هم نه لرو په دې باندې، بیا هماغه له دې څخه د غلامۍ او د کنیزۍ تمه کېږي او هماغسې ورته استفاده کېږي. او که یوه نجلۍ ډاکټره کېږي، انجینیره کېږي، د مېړه کره ځي، هغه خپل حق څخه دفاع کولی شي. مور او پلار یې بیا ضرورت نه لري چې د غزوان کې مداخله وکړي، ازوان دې ورته جوړ کړي. نو دلته مسؤلیت ملت هم راجع کېږي، حکومت ته هم راجع کېږي. ټول باید په یو لاس کې خپل افغانان سره یو سیل، د نورو نه هیڅ تمه ونه کړو چې دا یې غونډه راته جوړه کړله، دا یې د ما لپاره مایا را اعلانه کړله، دا د ما لپاره حق غواړي. نه، دوی د خپل ځانونو ته غواړي، ځکه دوی په ملکونو کې اوس دغو شیانو لپاره کار څه وایي ضرورت نشته. دوی بس بېکاره پاتې شي، بیا په افغانستان په ښځو باندې یا پروژې اخلي یا ځان مشوره کوي، او هېڅ ګټه یې موږ ته نه رسیږي.
مننه، ډېر زیات مننه. اغلی الکوزی، لکه څنګه چې اغلی ستانکزی هم اشاره درلودله چې دلته د کورنیو خپله د افغانستان د خلکو رول تر ټولو ډېر زیات مهم کېدلی سي، رښتیا هم دغه څومره مهم ټکی ده چې افغانان باید دې مسایې ته متوجه شي که هغوی غواړي چې یو سالمه ټولنه ولري، یو پرمختللې ټولنه ولري. تر ټولو مهمه مسله اول د دوی فکر ده چې د ښځو پر وړاندې دوی فکر څنګه ده، څنګه کولی شي چې زده کړو ته زمینه برابره کړي، څنګه کولی شي چې هغه ډول مېرمنې ولري چې هغوی ټولنې ته د خدمات جوړه کېدلی شي. دا دغه مسلې ته څومره خپل افغانان باید متوجه اوسي؟
ډیره زیاته مننه. تاسو وګورئ، موږ د جاپان سره یو ځای ازادي اخیستې، نن هغه ملک په کومه سطحه کې دی او څومره پرمختللی دی او په ټولو برخو کې، او موږ په کوم ځای کې یو. بدبختي زمونږ دلته ده چې زمونږ دغه ملت چې دی، دولتونه خو مو د ګاونډیانو یا د ګاونډیانو د فکرونو قرباني کیږي. کاغذ زمونږ، تاسو خپل تاریخ لوستی دی، تاسو ته معلومات شته دی، زموږ ټول هیوادوال پرې خبر دي چې زموږ په هیواد کې د بهرنیو لاسوهنه ډیره ده. او بدبختي بیا زمونږ دلته ده چې موږ ډیر زر خرڅیږو. زمونږ دا مشران چې دي، اگر چې زمونږ دا ډاکټر کله چې شهید ډاکټر نجیب حکومت نسکور سو او هلته طالبان واک ته ورسېدل، خپل منځي جګړې شروع سولې، د کابل ښار وسوځېد. یعنی که دغه تاریخ موږ دغه نږدې تاریخ مطالعه کو، وی ګورو د پردیو لاسوهنې وګورو، د پردیو دلته مداخلي وګورو، د هغوی د خپلو موخو دپاره موږ څنګه قرباني کړي یو. خو زموږ ټوله بدبختي دغه ده چې یو خو زموږ مشران خرڅېږي، بل مو بدبختي دغه ده چې زموږ دومره بدبخت دی، دومره ناپوه دی چې دا زر دس یو مشر پسې دریږي، دس یو مشر باندې باور کوي چې هغه دوی اخلي قرباني کوي. لکه موږ په تاریخ کې لیدلی دي چې دغه جهادي مشرانو موږ څنګه قرباني کړي یو، څنګه دوی خپل موخ ته د رسیدو لپاره په افغانستان کې پلچکونه وران کړل، په افغانستان کې مکتبونه وران کړل، په افغانستان کې ښارونه وران کړل. ډاکټر نجیب په دار کړ، د کابل ښار یې ړنګ کړ، همداسې په زرهاوو د خلکو ناموسونه په کورونو کې لوټ شول، د خلکو کورونه لوټ شول. یعنی دا ټول دلته هغه څه دي چې موږ د هغه مشرانو قرباني شوي چې هغه پردي غلامان دي، او تر ننه یې په تاریخ کې د پردیو د تاریخ چې موږ مطالعه کوو، د ټولو د هغه موخو دپاره قرباني ورکړې ده، د پردیو امرونه منلي په افغانستان کې. که موږ د طالبانو تېر حکومت ته وګورو چې د نړیوالو نه ورته امرونه کېدل او دوی منل، په افغانستان کې په ښځو باندې تطبیقول. خو بدبخته بیا دغه ده چې هلته ملا د منبر د لارې نه نارې د ښځو د حقونو نه وهي، هلته خپل وطن لپاره ناره نه وهي، هلته د خپل وطن د سوکالۍ او د آبادۍ خبرې نه کیږي، هلته د خپل وطن د ازادۍ خبرې نه کیږي. برعکس، د افغانانو ذهنونه، د افغانانو فکرونه، یا زموږ د ولس، د عام ولس فکرونه داسې جوړیږي چې مطلب د خپل خویندې بدبختی کې، دوی خپل خویندې مکتب ته پرېنی دي. لکه نن چې کوم صف افغانستان کې روان دي، کوم څه چې په افغانستان کې شروع دي، هلته تعلیم ناروا بلل کېږي، هلته په یو بل په زرهاو نورې بهانې دي. خو تاسو وګورئ چې په داخل د افغانستان کې یو څوک نه دی پورته سوی، که څوک پورته کېږي په دا سر سری وهي په د فیسبوک د لارې نه، که څوک مبارزه کوي هغه بندې کوي. نو کله چې زموږ حکومت داسې وي، کله چې زموږ مشران داسې وي، دومره جهالت کې، دومره په تورو تیارو کې دوی شپې کوي، همداسې ولس همداسې ساتي، د رسنیو نه لرې ساتي، د سوشل میډیا نه لرې ساتي، د خپلو حقونو غوښتلو ته نه پرېږدي، وهي، ټکوي، په زندانونو کې اچوي. یعنی دا هغه څه دي چې موږ بدبخته دلته په دي یو، چې موږ حکومت نه لرو، موږ سم مشر نه لرو، موږ سم ښاغلی نه لرو چې موږ په هغه پسې ودرېږو. خو کله چې یو ملت له دغومره ډیرو بدبختیو سره مخ کیږي، خل درس اخلي، له ټولو بدبختیو نه یو تجربه اخیستل کیږي، بدبختانه چې زمونږ ولس هیڅکله د دغو بدبختیو څخه تجربه ونه اخیستل، بیا یې هم د هغو مشرانو، بیا یې هم د هغه خلکو ملاتړ وکړ، هغوی راوستل، واک ته ورسول، که هر نظام کې ول چې هغه د افغانستان په خیر نه ول، د افغانستان د ولس په خیر نه ول. خو زه دغه ملت ته وایم، زه دغه عام ولس ته وایم چې تاسو هر حکومت چې رنګیږي، او موږ له بزرهاو بدبختیو سره مخ کیږو، دکه تر ټولو ډیر لاس دغه عوام ولس دی. ځکه که دغه ولس یو خلاف چا کې ویني، یو داسې یو څوک چې واک ته رسیږي چې هغه دغه هیواد ته بدبختۍ راوړي، دغه هیواد ځوان نسل له تعلیمه منع کوي، افغانستان سل کاله نور شاته وړي، ته ولې د داسې یو حکومت ملاتړ کوي؟ ولې راځي په ټولنیزو رسنیو یا نور نور؟ نو که چیرې موږ خپله ودرېږو او د دغه کسانو ملاتړ ونکړو، نه دوی واک ته رسیږي، نه دوی په موږ باندې حاکمیت کولی سي، نه موږ د دوی غلامان پاتې کیږو.
ډېره زیاته مننه. وروسته کې اغلب افغان ستاسو نظر به هم راواخلو چې بل اخره څنګه ممکن کېدلی شي چې روانو حالاتو ته د پای ټکی کېږدو، هغه که د نړیوالو مسؤلیت هم راواخلو. آیا نړیواله ټولنه دوی ځان مسؤل بولي کنه؟ په دغه برخه کې هغوی ځان مسؤل نه بولي که احیانا هم دغه کمپاینونه په لاره چوي، دې ته ورته نورې غونډې نیسي د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په برخه کې، حداقونو د ورکړې په برخه کې مسؤل دي که نه؟ مسؤل موږ خپل یو.
نړیوال خو اغه نړیوال نورمونه
کانوینسیونونه کمیسیونونه چې د نړیوال سازمان په چوکاټ کې په بشري حقوقو د ښځو د حقوقو په هکله دغه خپل پروګرامونه لري. آیا هغه ټولنه چې دوی پروګرام اول خو ته دا نقطه بیرته باید یادورسم چې نړیوال خو پر موږ دغه فساتونه هم کړي دي. تاسو تاریخ د اوږدو د تاریخ د اماني نهضت یپل خپل د تاریخ او سرګو ته نږدې د چا په واسطه ووهل سو دا نهضت.
بله اغلی افغان دوه دقیقې وخت لرو په همدې کې خپل دغه بحث
راخلو.